وایس اف امریکا دیوان نننی خبری خبرونه مهم سره ټکی. د اسرائیل د کابینې لخوا د منځورۍ وروسته په غزا کې د اتوار یکشنبه د ورځې نور بند پیل شو. اسرائیل کابینې سلیریش وزیرانو د اور بند په حق کې او اتو نورې پر ضد رای ورکړې. منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د حلف لوړې مراسم به سبا د شلمې جنوري د ګولې دوشنبه په ورځ دلته په واشنګټن ډي سي کې ترسره کیږي. په سرخار واشنگټن ڈی سی کې درجه حرارت منفی لسو ته د غورځېدو امکان ښودل شوی. له وجې به یې صدر د حلف تقریب د کانګرس دننه کیږي. سرچینې وایي د خیبر پختونخوا په ناقراره قبایلي ضلعه کوزه کورمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي. د سیمینا ترلاسه شوي اطلاعات وایي چې امنیتي ځواکونه د کوزه کورمې بدن سیمې ته ننوتلي دي او د لټونې عملیات کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بخښنې نړیوال سازمان په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې نیولې غړي خوشي کړي. کراچۍ کې پولیسو 15 احتجاج کوونکي بلوچستان نیولي او بلوچستان کې پرې هم مقدمه درج شوې دي. د دې او نورو خبرونو او د رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای بل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار یکشنبه ورځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 په کابل کې د شپې 9 او په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. پرې خبری خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. خبرونو کې رپورټونه مهم خبرونه لرو، خو اول هم پیل کوو د حماس او د اسرائیل ترمنځ د تړون نه. موږ سره هم په دې اړه باندې د معلوماتو څېړنې لپاره د نیویارک نه جنگ خټک صاحب ملګری شوی. ستړی مشه په خیر راغلی جنگ خټک صاحب. پښتنه هم دغه کوو چې تړون شوی دی د اسرائیل او د حماس ترمنځ، او په دغه کې بیا ځینې یرغمالیان هم خوشی کړی شوی دي. د امریکا تلونکی صدر جو بایډن وایي چې دغه ورځ د ټوپکې خاموش شوی. یو خو څومره کسان خوشی شوی دي دغه اړه باندې د دې اهمیت، او بیا آیا ټوپکو سایلنټ کولو یا د ټوپکو د ډزبندۍ خبره تر لنډ مودې پورې به وي او کنه دا یو اوږد مهاله تړون ښکاري؟
جی ډیر باندې رسول الله صاحب، ګوري دا خبره درسته ده چې اور بند باندې عمل درآمد شروع شولو، درې ساعته پکې لګونته ډیلی راغلی و. یعنی هغه دوران کې هغه وجه دا و چې حماس تر طرفه هغه درو خزو نمونه نو جاری شوی چې کم حماس ژمنه کړې و چې هغه به خوشی کوي، او بیا هغه نه پس هغه یو بیان هم جاری کړلو چې دا هغه د طرفه ستونزې و، هغه ټکنیکی ستونزې یاد کړلې، او فیلډ ریلیټډ یعنی چې کم پزمک هغه ته مشکلات دي هغه په وجه باندې هغه نمونه جاری نکړل. خو هغه دا و چې مونږه د دې اوربند سره به بالکل مکمل عمل درآمد کوو. اسرائیل او حماس ترمنځ چې کم دا تړون شوی دی دا 2 سلویخت ورځو پر به جاری وي. دا اوله مرحله ده بنیادی توګه باندې د شپږو هفتو په مبنی، یوه چې کم دا اوله مرحله بیا دویم شپږو هفتو په باندې به هغه وي خوري، او درېمه نو تقریبا تاسو وګورئ چې 18 هفتو پر مشتمل دا اوربند به کیږي که په دا باندې مکمل عمل درآمد وشولو. چونکه موږ دا نشو ویلې چې دا بشپړ 3 هفتې کیږي، ځکه چې لا دویم چې کم د دې پړاو دی د دویم برخه ده د اوربند هغه څه جزئیات ویل او اوس پر خبرې روانې دي، او اختلاف کافی درود دی اوس هم شته دی. خو اول جز به خبرو کو چې کم باندې عمل شروع شولو. نن چې کم خیال و هغه دا و چې د کسان به د درې کسان به زر خوشی کړل شي، لکه ما تاسو ته وکړه چې درې غنټې وقفه پکې راغله، او بیا چې کله نمونه راغله هغه نه پس بیا د انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس ته حماس چې کم جنگیالي وو هغه بهر راووتلو، او سلګونو په شمیره کې فلسطینیان هم هلته موجود وو، او دا کسان د درې ښځې انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس ته ورکړلې. بیا انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس دا درې ښځې د اسرائیلي فوج په حواله کړلې. بیا هغه نه پس اسرائیلي فوج یو اعلان هم وکړلو چې موږ ته دا درې خوشی کړې شوی ښځې د موږ ته راکړلې شولې، او موږ دا یو اسرائیل ته هغه بیایو. اوس چې کم تازه ترین خبر دی هغه دا دی چې هغه اسرائیل ته ورسولې. د دې دوران کې دا یروشلم سره نږدې یو ډېر لوی زندان دی هغه ته وایي آفر پریزن. نو الته هم د انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس یا آی سی آر سی والا څه ګاډي تلی دي هغه زندان ته، ځکه چې الته نه هم دا وخت چې کله موږ خبرې کوو امکان دی چې هغه د نوی فلسطینیانو خوشی کولو چې کومه مرحله ده هغه به شروع شوی. نو په دې طریقه چې دا د فلسطینیانو ازاده دا مرحله پوره شي نو هغه پس د نن ورځې د پاره د دې اوربند په حواله چې کم طریقه کار ټاکل شوی نو هغه باندې مکمل عمل درابط کاری په دې دوران کې چرته ډز نه دي شي. خو اول دا ضرور ده چې کله په دې اوربند باندې عمل کې درې ساعته ډیلی راغلو یا دا وخت شو په هغه دوران کې اسرائیل یو ځل بیا په غزه باندې توپ سره او نورو طریقو سره بمباری شروع کړله چې کم کې خبرونه دادی چې څوارلس فلسطینیانو جون بیل لري. کله نه چې د اوربند اعلان شوی دی هغه نه تر نن پورې چې یعنی کله په دې باندې عمل شروع شو هغه پورې په غزه کې د اسرائیل فلسطین چې کم بمباری واغه جاری و هغه کې تقریبا یو سل او درویشت کسانو کنفرمډ یعنی چې بالکل مصدقه دي چې دا پکې وفات شوی دی خپل ژوندې بیل لري اور سره بیا د سورلس کډور او زیات کو بیا دا شمیر نورم زیاتیږي. نو فی الحال دا فقاری چې دا جنگ ایثار شوی دی ختم شوی نه دی دا ذهن کې پکار ده چې دا جنگ ایثار دی دا د وسل وخت وروسته پارمې ساری دی شي او دا شپه اتلسو هفتو د پارمې ساری دی شي دا بس قتل غواړي چې نړیواله سفارتکاری څومره کار کوي د روان امریکای صدر په نتنیاهو باندې څومره فشار اچول شي ځکه چې نتنیاهو د دې لوزنامې نه په شاته کېدلو د دې اصل کې چکم منځوري واغه جو بایدن ورستو کال په مئی میاشت کې ورکړیو هغه نه تر نه پورې نتنیاهو دې ته نه تیارېدلو دا د هغه خپل هغه خلک په تور لګوي. نو اوس چې کله د ډونلډ ټرمپ چې کوم خصوصي استاد دی سټیو ویټکوف چې کله هغه ورستو اتوار پورې دغه سره ملاو شو تقریبا یو هفته اول نو په درو ورځو کې دا د لوزنامه راغله. آخري خبره چې کله دا لوزنامه کېدله نو هغه وخت کې دا چې کوم د اسرائیلي حکومت دی دا نتنیاهو هغه چونکه یو پارټي اکثریت نه دی په پارلمان کې دا غي هغه تر نور برګري پارټي دی هغه کې یو پارټي دا هغه ته عظما یوهیدت پارټي هغه چې کم وزیر دی د انټرنل سکیورټي یا د قومي سلامته وزیر چې کم دی بن گیویر هغه پارټي استعفا ورکړه. هغه نن خپل استعفاګانې ورکړي چې کله د بد عمل شروع شولو نو هغه په دې باندې استعفا ورکړه. او اوس دا وخت په پارلمان کې یعنی نیسټ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو چې کم اکثریت دی هغه کم شولو اته شپېته نه اوس دوه شپېته یا درې شپېته دا چې یو کس دا څه چې هغه کل وای چې زه حکومت سره کله مخالفت دی نو دوه شپېته نه درې شپېته پرې هغه اکثریت پاتې شولو ایوان ټوټل شمیره سمره ده یو سلو شل غړو ایوان کې د بنجامین نتنیاهو اکثریت صرف د دوو یا درو کسانو باندې مشتمل دی د دې وجه نه هغه حکومت هم ډېر زیات کمزور شول په دې نتیجه کې او په دې باندې عمل شروع شول.
ځکه خټه سبیو طرف ته ک د حماس او د اسرائیل د غشخړې نه وروسته ک بیا د حزب الله سره نښته وي کوم مسله په لبنان کې او بیا د یمن د حسینو سره نو آیا د حزب الله سره د یمن په لبنان کې دغه مسله د څنګه وي مستقبل کې او د حسینو سره چې کوم معاملې روانه در پاغي اړه باندې څنګه ورته ګوري؟
جی بالکل ګوري شپږم جنوري چې کوم دی د جنوري شپږم نیټه ډیره زیاته مهمه ورځ ده ولی چې هغه د هغه ورځ د چکلا د اسرائیل او د حزب الله ترمنځ چې کوم اوربند شوی نومبر په میاشت کې ما په خیال شو او هغه نه هغه به ختمیږي په شپږم نومبر او هغه په نتیجه کې چې کوم شیزونه باندې دواړه لکه تلاشه وی وغه داو چې د حزب الله چې کوم جنگیالي دي هغه به د لبنان او د اسرائیل پولیس سره نږدې سند لاتینی ریور هغه نو په خواته دي چې کوم تقریبا 10 کیلومتره دنه دي د پولې نه لری دي او د کشانته اسرائیلی ځواکونه به د لبنان نه خپل انخلاب مکملوي او د زیبه د لبنان فوج اخلي. اوس الته کې نن په واشنگتن پوسټ کې ډیر تفصيلي خبر شایع شوې ده چې کوم مطابق په دې دوران کې لکتر لگا درې ځل حزب الله په اسرائیل باندې چې کوم راکټي غړدولې دي امدک شانته از د اسرائیل د طرفه هم سو ځل په حزب الله باندې بریدونم شوې دي او نن چې کوم خبر په واشنگتن پوسټ کې یو تحقیق په نتیجه کې راغله دي هغه وایي چې اسرائیل تقریبا روزانه دا اسرائیل او د لبنان په پوله باندې جو سمر ودانې دي لکه کلی دي خارګوټی دي اغل تکیش پته بلډینګونه تقریبا روزانه تبا کوي. نو هغه د وجنا او اسرائیل دا دریز ورکړي چې مونږ دلته کې وصله لټو او مونږ حزب الله د پر دې نه پر خدل وړو. نو هغه د وجنا یو خندم شته دي, یو تشویش هم شته دي, او دا امکان هم شته دي چې ډونلډ ترامپ را روان دي او ډونلډ ترامپ خپل سفارتي طاقت اورستا یو هفته کې او خورلو چې هغه سمره بدلون راوستي شي په دې جنگ کې. نو امکان دا دی چې کېدی شي چې هغه اثر مونږ په لبنان کې وګورو. اوس پاتې شو حوثیان. حوثیانو دا اعلان کړی دی چې کا اسرائیل او دا حماس ترمنځ دا تړون پاتې شي او اسرائیل په غزه باندې بمباری بندوي, نو مونږ به نه یوازې دا چې په سور سمندر کې چې کم دا ټرافیک دی, سی ټرافیک یا اوشن ټرافیک یا چې کم جنگی جازو او دا اوبو جازونه دي مال برداره هغه باندې اوبریدو نه سارو, بلکې ورسره دا چې مونږ په اسرائیل باندې حمله بندو. خو په دې دوران کې دا اسرائیل د دې اوربند خلاف ورزي وکړله, نو مونږ به دا حمله دوباره شروع کوو. نو د فخکاری چې په یمن طرف ته هم اوس کیسه لګه کلاریږي او باقی تاسو ته معلومه ده چې شام کې اوس یو نوی حکومت دی او اسرائیل کو د دمشق نه د اسرائیلی فوج صرف 40 کیلومتر لره ناشته, یعنی هغه کافی قبضه کړی دا ولا ده, نو لہذا ال تاسو مسله ماته نخکاری اسرائیل د پاره او لبنان کې حالات چې کم دی هغه دلته دي او حسین هم خاموشه شوی.
ډیر زیات مننه کوم جګړه رخ صاحب د وخره کول معلومات شریکول یو جهان مننه.
ډیره مننه, ډیره مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د امریکای منتخب صدر ډونلډ ترامپ با سبا د ګل دوشنبه پر ورځ د هیواد د وسل وختم صدر په هیڅ سوګن پورته کوي. دغه دستور د امریکای په تاریخ کې دیو د مودې راهیسې روایت ده. د سوګن پورته کولو وروسته ډونلډ ترامپ قام ته وینا کوي چې پکې با د موړې د خپل انتظامی او د ترجیحاتو بنیاد دي. نور حال تاسو هم د ډیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
I Donald John Trump do solemnly swear.
صدر ډونلډ ترامپ با د ګول یادو شنبه پورز د امریکای اوسل وختم صدر په هیڅ سوګن پورته کی. نموړی د دیوړاندې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواری هیلری کلینټن ته د ماتې ورکولو وروسته په 2019 کال کې د صدارت سوګن پورته کړو.
Well, first the inauguration is going to
لومړی د سوګن په مراسمو کې د منتخب صدر ډونلډ ترامپ او مرستیال صدر جی ڈی وینز د سوګن پورته کولو مراسم شامل دي. نو دوی به د خپل څوکۍ سوګن پورته کړي, څنګه چې د دې وړاندې هر صدر پورته کړي. د دې ترڅنګ به ډونلډ ترامپ خپل لومړی وینا وکړي کوم چې د 15 ترشل منټه پوري وي, چې د راتلونکو انتظامی لپاره بنیاد کېږي.
Well, there will be huge crowds certainly in Washington, and Donald Trump of course likes to boast about his large
کته سو کال 2019 را یاد کړی کله چې ډونلډ ترامپ په لومړی وینا کوله هغه د امریکا د زور زیاتی په اړه باندې خبرې کړې وي او د امریکا په اړه یې نسبتا بد نظر وړاندې کړی وو. خو یقینا دا ځل او هغه وخت هم نوموړي ویلي چې د امریکا یو ځل بیا یو لوی طاقت جوړول غواړي, نو موږ به دا یو ځل بیا اورو.
تمل لیکيږي چې د صدر د سوګن په دستور کې بازنه پیژندلې مشران ګډون وکړي. د امریکای پلونکو صدر جو بایدن به هم په دې دستور کې برخه اخلي او دا د ژوندۍ پخوانی صدرانو یو روایت دی چې په دغه دستور کې ګډون کوي. ډونلډ ترامپ په دې دستور کې ځنی نړیوالو مشرانو ته هم بلنه ورکړي. د ارجنټینا صدر هیویر میلی د سوګن پورته کولو دستور کې د برخه اخستو پلان لري.
So the Supreme Court justices are there, also most notably
the America Supreme Court qazian ba hal ta maujood wi. Joe Biden ba ham pa de dastoor ki wi yaqinan pa 2020 kal ki deshpagam January de tashaddud da ke ehtijajun urusto Donald Trump de Joe Biden de sawgan protocol marasim ke da barkha akhasto na inkar kade wo che da mamool riwayat dir lui badlun wo kho pa de marasim ke da dwaro siyasi gundun masharan aw da Congress ghadi barkha akhli.
تملر لکیږي د صدر سوګن پورته کولو مراسم په لکونو خلکو ګوري د پایتخت واشنگتن ډي سي نېشنل ګارد په نوم امنیتي ځواکونه به د کانګرس ودانۍ او غیر چاپیریال ځایونو امنیت لپاره فوشه وزره او اته سواز واکونه په ځای کوي. په زرګونو استخباراتي کارکونکي، پولیس او قانون په ځای کوونکي به هم د امنیت خدمات ترسره کوي. محمد اکرام، وایس اف امریکا، واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ده د امریکا منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په سبا د جنوري په ورځ د شلمه نیټه د امریکا د صدارتي سوګند پورته کوي. خدای یوازې په نهه کالو کې په یو ویشل شوی هیواد کې ریپبلیکن ګوند ته د یو نوې بڼه ورکړی ده. د ویو خبریالې ټینا ټرین په ډیړه باندې رپورټ جوړ کړی دی. تاسو ته د ډیوا همکار نوشروان خلندر وړاندې کوي.
ډانلډ ټرمپ وایي چې هغه د امریکایي ووټرانو لخوا د یو بې مثله او پوره اختیار سره بیا وټاکل شو.
زه د امریکایي ولس او د هر وګړي د غیر معمولي درناوي او د وسل وختم او پنځه سل وختم صدر په حیث د ټاکل کېدو مننه کوم. زه به ستاسو، ستاسو د کورنۍ او ستاسو د راتلونکي لپاره مبارزه وکړم. هر ورځ به ستاسو لپاره جګړه کوم او په بدن کې مو چې تر سو ساوي زه به تر هغه آرام ونه کړم تر سو چې مونږه امریکا کوي، خوندي او سوکاله جوړه کړو. هغه امریکا چې زمونږ ماشومان او تاسو یې مستحق یې.
د ټرمپ بیرته په واک کې راتګ د هغه نه خوښي په ګوته کوي چې یو جواب ته هم نه ونوایي.
I think what you زما په فکر چې تاسو یو داسې تن ویني چې په خپل سوچ پوره باور وي.
رس بیوټنر او سوزینی ګریک د نیویارک ټایمز تحقیق کوونکی خبریالان او د لیکي لوزرونو می کتاب شریک لیکوالان دي. د ټرمپ شخصیت ته یو پراخه کتنه کوي چې څنګه خپل ځان د یو بلیونیر په توګه ښکار کړلو.
هغه د اتیایمې د لسیزې راسې په هر هغه خلکو باور نه دی کړی چې په خپله شعبه کې مهارت لرلو. هغه به تل دوی له پامه غورځوي تر څو چې شیان داسې جوړ کړي چې هغه یې غواړي.
د ټرمپ په ودانیو د نوم د سرو زرو سره په غټو ټکو کې لیکل شوی دی چې د ژمنې او ځان خوښي څرګندوي.
هغه د 200 ملیون ډالر مالک و چې کله هغه د نیویارک ټایمز سره د یوې مرکې په وخت خبرې کولې. په یوه لسیزه وروسته چې هغه شپږته منټه پروګرام کې خبرې کولې نو دا بیا د یو بلیون ډالرو ته زیاتې شوې وې.
ټرمپ ځانته د پامړولو او د معاملې کوونکي په توګه د خپل ځان مشهورولو کې مهارت تر لاسه کړي. په لکونو لایسنسونه په خپل نوم کړی دي خو د کامیابو په شای مشکلات وو. د هغه کمپنو شپږواره په مالی توګه د دیوالیه کېدو خواستونه جمع کړي دي. هغه د جواره په اړو کې پیسې بایللې دي او بندي شوې دي. ټرمپ د خپل یو ټلویزیون شو سره بیرته راغی چې لوجې تر اوسه پورې رتبه لوړه ده.
لیډیز اند جنټلمن، آی ام افیشلی رننګ
خزو او نرانو، زه په باضابطه توګه د امریکا صدرتی ځغل کې يم او مونږه به خپل هیواد بیرته عظیم جوړو.
ټرمپ یو غیر معذرت خانه او بیبا کا پارون کې کوم پرست امیدوار پاتې دي.
مکسیکو چې خلک را لګي نو سم خلک نه را لګي. دوی منشيات راوړي، جرمونه راوړي، دوی بدکاران دي او زنی پکې ګومان کوم خه خلک دي.
د صدر په توګه ټرمپ د سپریم کورټ درې قاضیان ټاکلی دي. هغه یې د بچو ځای کولو وفاقي حکومت ختمولو کې مرسته کړې ده.
په امریکا کې اوس د وژنو شمیره یو نیم لک ده.
د کال 2020 په اول کې کرونا وبا ټرمپ وازمایلو. هغه د ژوند د بچ کولو ویکسین په تیزی سره راوخل. خو هغه په دې وړاندیز کولو سره هم ولیدل شو چې ساینسدانانو د وایرس د وژلو لپاره د بلیچ د ستنو لګولو مطالعه کړې. تر 9 ملیون پورې امریکایان کرونا وبا وځپلو. مرګونه تر 2,13,000 زیات شوي وو. ووټران ورپسې په نومبر کې جو بایډن راتلونکي صدر منتخب کړلو. خو د عہدې نه په بهر کېدلو ټرمپ د سو مجرمانه تورونو سره مخ شو او لومړی پخوانی صدر دی چې سزا شوی مجرم دی. خو بیا هم کله هغه دومره نو مشهور شوی لکه چې اوس دی. تیر کال په دوه قاتلانه حملو کې ژوندې پاتې شوې. د پیخو د دو او د دو د پلویانو ترمنځ تړون مضبوط کړي.
God has a plan for
د ترامپ لپاره د خدای سم منصوبه ده او هغه به د سم مقصد او وجه له مخه بد سوی دی او هله ده چې دی به وصل وشتم صدر جوړ سي.
د ډانلډ ترامپ میدان ته راتلو پس د امریکای سیاست لکه د پخوا په شان نه دی پاتې او هغه سړی چې کلا د آرټ آف دی کم بیک یا د بیرته راتلو د زده کړې د کتاب شریک لیکونکی دی هغه اوس د امریکې د لوی تاریخ جوړولو کې رول لوبوي. د وایس آف امریکا خبریالې ټینا ټرین لپاره نوشروان کلندر واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه تاسو نه خپنه غو د واشنگټن ڈی سی نګوري. د ریپبلیکن منتخب مرستیال صدر جی ڈی وینس ته عام ژوند نه د لوړ مقام ته ورسید. هغه د امریکا او د اوهایو ایالت په یو کمزوري سنتي خار کې لوی شو. وروسته د ایو لیگ سکول نه د زده کړې وکړې او اوس به د تاریخ تر ټولو ځوانانو مرستیال صدر څخه یو وي. په دې اړه باندې د وی وی خبریالې کړینا پر سوټي یو رپورټ تیار کړی تاسو ته د ډیوا همکار رحمان بنیرے وڑان دکھوی.
جی ڈی وینس د امریکا د مرسیال صدر پتوگا د ټاکل کېدو سوش بی روستا
په تاریخ کې بیا د سره د تر ټولو لوی سیاسي واپسې روسته موږ به د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د تاریخ تر ټولو مضبوط اقتصادي کامیابۍ ته لار پیدا کړو.
دا سټیج د امریکا د مزنی برخې د کلیوالو سیمو څخه ډیر لري دی. جکسن کینټکی د وینس د زګیدو د زینه لري دی. خدا هغه ځای دی چې دی ورته خپل کور وایي.
کله چې ما خپلې میرمنې ته د واده ست وکړ نو ما ورته وویل خوږې ما سره یو سلو شل زره ډالر دي په دې د قانون د زده کړو پور او په ختیځ کنټکی کې د یوې کلیوالي سیمې په هدیرې کې ځای برابرې دی شي.
هغه دلته د اوهایو د قصبې په منځ کې زیږېدلی و. خپلې قهرجنې نیا لوی کړی و. ماما به ډېر بدرد ویل او په کور کې نولس ډکې ټوپکې ساتلې وې.
دی به د خپلې نیا ماماو سره تل دلته راتلو. نیا به یې ورته د غرونو ژوند ورښودلو. ښکاره خبره وه دا ځای د هغه خوښ و.
د خپل پلندر پلار د نوم جډي هیمل سره وینس خپل لومړي انتخابات ګټلي وو. خو حیرانونکې دا ده چې دا هم د مډ ټاون ښوونځي یا سکول د فرهاد ټولګي د مرسیال صدر انتخابات وو. هغه په پوز کې کار وکړو او بیا یې د اوهایو پوهنتون نه د سوما کملاډ بیچلر سند واخست او بیا یې یل ته لاره پیدا کړه. وینس دغلته د قانون زده کوونکي او خپلې راتلونکې میرمنې اوشا چلکوري توجه شو. وینس په 2014 کې د خپل ډیر پلورل شوي کتاب هیل ویلی الیجی له لارې په قامی کچه مشهور شو کوم چې وروستو په فلم بدل شو. په دې فلم کې گلین کلوز د یو ځوان وینس د قهرجنې نیا رول لوبولی دی.
You got to decide you want to be somebody or not.
د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ په ملاتړ جډي وینس د اوهایو یو ځوان چې کنټکی ډیر خوخیږي د اوهایو نه سېنټر وټاکل شو او یوازې دوه کال وروسته ټرمپ هغه د خپل مرسیال صدارتي کاندید په توګه وټاکه. مګر د هغه آغاز خراب و ځکه چې پخوای ټرمپ کرکجن بللی و او دعوی کړی و چې دی کله هم د ټرمپ ملاتړ کوونکی نه و. اوس د کاندید په توګه د وینس پالیسي د ټرمپ په سیر ده او کله چې ترې وپوښتل شول آیا پخوانی صدر د کال 2000 ټاکنې وبایللې؟
نه، زه فکر کوم چې په 2000 کې ژور جنجالونه وو. نو آیا ډونالډ ټرمپ ټاکنې وبایللې؟ دا هغه ټکی دی چې زه به یې کله هم په خوله وانه خلم.
وینس په چین او ختیځ آسیا سخت رز لري. د اوکراین سره د پوځي مرستې مخالفت کوي او د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه زما پوښتنې ته په ځواب کې وایي
کاملا هاریس یوې خوا ته وایي چې هغې ته د اولس مرګ ژوبله ډېره مهمه ده، مګر هغه اسرائیلو ته د هغه وسلو د ورکولو نه ډډه کوي چې د اولس د مرګ ژوبلې په کمولو کې مرسته کوي.
د سلویخ ټکلونو په عمر کې به وینس د تاریخ دریم ځوان مرسیال صدر
وي.
زه رحمان بنورم او دا رپورت کارولین پرسوټي تیار کړی و.
لړخته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي د پنډي د احتساب عدالت لړخه د پی ټی آی مشر چیرمن عمران خان ته د 190 ملیون پاوند د مقدمه پریکړه به په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي. د عمران خان پلویانو په دې اړه باندې هم یو فکر کوي چې نړیوال بشري حقوقو ادارې او بیا خاص کر د امریکا د نوي حکومت یا د ټاکل شوی چې صدر ډونلډ ټرمپ نه هغه به پاکستان باندې یو فشار راځي. خو البته شړون کې وای امریکا به ونه غواړي چې د عمران خان په سر د پاکستان سره خپل اړیکې خراب کړي. تفصیل نور سره تاسو ته اسلام آباد نړیوال خبريالا رابیا پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د راولپنڈی احتساب عدالت د تحریک انصاف ګوند بانی چیرمن عمران خان پر ضد د رواني جنوري د میاشتې په 12مه د 190 ملیون پاونډونو په قضیه کې د 14 کالو د بند سزا اورولې و. د تحریک انصاف پلویان وایي د عمران خان پر ضد پریکړه په بې بنیاده ثبوتونو سوي چې په اسلام آباد های کورټ کې به یې چیلنج کوي.
Causto per la cultura dominata per la guerra hanno ricanco anche studi di Italia Fayad di paese che tenne de lo sei un tale esempio americano di human rights organization di Europe King di England King di France King di Canada King di Stati Uniti per nemmeno come che tanti agi قرار dato dopo che di in Malhan di da di Riyadh di da Jali che sono che da parte che vede
عمران خان ته دغه سزا په داسې حال کې اورول سوي چې ډونلډ ټرمپ په سبا د جنوري په 16مه د امریکا د نوي صدر په توګه یو ځل بیا سوګند پر ځای کړي. د عمران خان د پلویانو هیلي ورسته له هغه زیاتې سوي چې د ډونلډ ټرمپ نوي ځانګړي استازي ریچارډ ګرینل د نومبر په 16مه خپل یو ټویټ کې غوښتنه کړې وه چې عمران خان دی خوشی کړل سي. تیر کال اکتوبر کې په امریکا کې له شپېته ډیرو ډیموکرات غړو له صدر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره دی پر پاکستان فشار واچول سي. بل پلوته امریکایي حکومتي چارواکو هر کله دا د پاکستان داخلي مسله بللې. عمران خان پخوا داوا کړی و چې د واک اختیار نه لري کېدل یې د امریکا سازش و، خو امریکا دا داوا په کلکه رد کړی و.
کله ډونلډ ټرمپ د امریکای صدر و هغه ټایم عمران خان سره دا ډېر زیات خط اړیکو. عمران خان د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان وزیر اعظم ملته امریکای ورغلم هو ای سره ملاقاتونه کړو او ډېر زیات خه ملاقاتونه. او اوس هم چې موږ دا ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف کوم پارټي چې دا ډېر زیات امیدونه تړلې دي د ډونلډ ټرمپ راسه، او ای وای چې ډونلډ ټرمپ راځي نو پاکستان باندې به دباو وي، په پاکستان باندې به دا دباو څنګه وي چې عمران خان دې د جیل نه رها کړی شي.
د مسلم لیگ سینیټر عرفان صدیقی د جنوري په 9مه شخصي ټلویزیون آج نیوز سره خبرو کې ویلي وو پی ټی آی د بهرني مشرانو د ټویټ څخه هیلي لري، خو د پاکستان د حکومت لپاره بهرني فشار د اندیشنې وړ نه ده. تیر میاشت پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې هیواد یې د امریکا سره د دواړو خيزه ګټو او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر بنیاد اړیکې غواړي.
ټرمپ چې کوم دی هغه یو هیسټری دی، هغه مطلب په نورو ولکونو کې انټرونشن خلاف دی. لکه تاسو چې ګورئ چې هغه کومه چې اوس لکه په د میډل ایسټ کې یا په نورو ملکونو کې چېرته هم چې یو ایس انوالومنټ وو، ملیټری انوالومنټ وو، هغه دوی چیزونو اګینسټ دی. زما په خپله کې کوم خیال دی هغه په اول دا چې دغو چیزونو ټول فوکس په دغو چیزونو باندې اسپیشلی میډل ایسټ. نو پاکستان چې کوم دی هغه ته پته نشته چې ټایم به هغه د پاروي هم، او بیا عمران خان چې کوم دی هغه هم زویل شم چې دا سیکنډري یو میټر دی.
عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی، په کال 2023 کې یوې مقدمه کې ورته په غیر قانوني توګه د حکومتي ډالیو پلورلو په تور د 3 کاله بند سزا ورکړې سوی و. دوی د 2023 کال د 9 مئی د تاوتریخوالي په اړه د مقدمو سره هم مخ دي. د عمران خان د خوشی کول لپاره په پاکستان کې د ننه احتجاجونو او د تیری میاشتې راهیسې د حکومت سره خبرو اترو شروع کولو تر څنګ په امریکا کې د عمران خان پلو میشت ډلو د هغه د خوشی کول لپاره امریکایي سیاستوال لابینګ هم کړی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه نه خپنه تاسو ګوري په کورم کې د حکومت لخوا د ترهاګرو پر ضد د بګن په غریزو سیمو کې پر رسمي توګه عملیات پیل شوې دي. د سیمینا تر لاسه شوی اطلاعات وایي چې امنیتی ځواکونه د کوزی کورمې بګن سیمې ته ننوتی دي او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینا د ډیوا خبریال فرید شینواله وړاندې کوي.
امنیتی سرچینو د خیبر پختونخوا په ناقراره قبایلی ضلع کوزه قرمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا داسې وخت کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی چې په هغې سیمه کې څه موده وړاندې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ هم شخړې روانې وې. د کوزه قرمې بیلابیلو سیمو سنی مشرانو او ځوانانو په سیمه کې د پوځي عملیاتو پیلولو په ضد احتجاجونه کړي دي.
دا زموږ یو علمتی احتجاج دی. نن مون باندې کرم کې کربلا جوړ کړی شوې ده. حقیقت دا ده چې مونږ د ملک پاکستان د ریاست پاکستان داسې وفادار یو ځهیز کې سم مخله پر زینه لیکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د جنوري په 19مه رسنیو ته ورکړی شوی بیان کې ویلي په کرم کې د هغه پوینا د شر خو خونکو عناصرو په ضد بي توپیره عملیات پیلولو پریکړه شوې ده. نوموړی ویلی په ځینې سیمو کې د شرخوخو په ضد کاروایانې ضروری دي او د امن تړون به د قانون او پښتنو د دود په رڼا کې عملي کولای شي. د جنوري په 19مه کورمې انتظامیه په خپره شوې یوه اعلامیه کې ویلي وو په بګن اوچت مندوري چرخیل چپری او نورو سیمو کې د ترهګرو په ضد ممکنه عملیات پیلوي. د پړچینار سوداګر وای په بګن کې په گاډو قافله شوي برید ډیر مالی زیان ته ورمخامخ کړی دي.
تقریبا ما غونډه کې دکاندار چویلې موږ دلته سلیوي د سیدر څخه مسول کې دا کنوي موږ ته یو غنیمت غنلو. تقریبا 2 کروڑ پلس ایمو نقصان شې ده. ځکه چې انګلیش میډیم کتابونه چې یو کتاب تقریبا په لاله 800 1200 کې مالې څنګه پورت کتابونه وسنامه ده. هغه کې کومې کم نه کتابونه ټول انګلیش میډیم کتابونه تقریبا 2 کروڑ پلس ایمو نقصان سیر په کتابو شوې ده. دا ایمو کې هغه شې ده هغه سیو نور څوک ګوډي سي هغه شې ده اوسه پوری معلومات نه دي. خو ایمو غونډه کې یو وړه دکاندار 2 کروڑ پلس نقصان شوی دی.
د جنوري په 14مه په بګن کې د مرستو په قافله په ټل پړچینار لار د نامعلومه وسلوالو په برید کې د دوو امنیتی عسکرو په ګډون اته کسان وژل شوي وو او نه نور ژوبل شوي وو. د پړچینار د توري او بنگش مشران ویلیو حکومت ته د ترهګرو په ضد ګامونه واخلي او ټل پړچینار لار دی خوندې کړي.
بازار کې نه وړ ملې نه چيني ملېږي نه غړي ملېږي حساب نشتا اندس خلکا خودی خلور شي بازارو کې سر وی یو کیلو چینی وته نه ملایږي. مو سب کوم وادا بیا جیو سی کړي وا سمو با پرشن کو دابو کو اب کو نذرې ورځې خمو مرکز سراب نه وتا واغه ملو شوی دې انتظار وکاو دا درې ورځې سو درګا آیا د حکومت مو مخته پرشن کوي کنه کوي کبي پرشن کوي نو خلک ډیر نسور شوی دي.
د کورمی انتظامیه په یاد اعلامیه کې ویلي په سیمه کې پوځي عملیاتو په نتیجه کې په ارزي توګه 3,100 کورنۍ او 1,615 نفر بې کوره کېدای شي او دا ګام د خلکو د خوندي کولو لپاره اخستل کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه نه خپلغه تاسو د واشنگتن ډي سي استودیو نه ګوري. ډیو تاسو په فیسبوک، یوټیوب، انستګرام او فیکس باندې هم فالو کول شئ. د خپل بلګرو سره شریکول شئ. همزو د نو معلومات په لوچ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د په حکومت غا کړای چې په کراچۍ کې د بلوچستان د یووالی کمیټې نیولې غړي چې کوم دی هغه د خوشی کړی په اړه باندې پولیسو څومره کسان نیولې دي زمو سره هم ذوالفقار بیٹنی د کراچۍ نه ملګری شوی دی و خبريال دی ورته کله وي ستړي مشه په خیر غلی بیٹنی صاحب ولې پښتنو هم دغه کوچې څومره کسان نیولې شوې دي حکومت په اړه باندې څه ویلې دي او امنيستي انټرنیشنل او بیا چې د بشري حقوقو کوم سازمانان دی غږ کړي دی په حکومت باندې کړي وختون کې اوریدونکو په اړه باندې خبر کړي
نصر الله صاحب چې څنګه تاسو ویل پرون په کراچۍ لیاری سیما چې کما د چرته چې بلوچستان په زیات شمیر کې میشتي بلوچ یک جتی کمیټې کراچۍ زون لخوا دلته یو پروګرام یا یو ریلی را جوړولو پروګرام وو دوه بجو شاوخوا د ماسپخین نو چې کله بلوچ یک جتی کمیټې غړي وای چې دوی هلته را جمع کېدل نو پولیسو په دوی باندې دوی غړو باندې یرغل کړي او دوی غړي یې نیولي نو هغه وروسته د دوی چې کومه خزینه غړي د احتجاج یا د غریلی ته راغونډې شوی نو هغه وایي چې مونږ هلته کېنستو او مونږ ویل چې زمونږ چې کم نارینه غړي ونیول باید هغه خوشی کړي شي او خوشی کولو په لړ کې چې کله دوی دلته کېنستي وو نو بیا پولیسو د دوی خزینه احتجاج کوونکي چې کومه هلته ناستې وي هغه هم نیولې دوی دا ولرله چې زمونږ شاوخوا 25 کسان چې کوم دي هغه نیول شوی دي چې په کومه کې دیارلس خزینوي او بولستانه نارینه وو خو 15 ساعته په جیل کې ساتلو وروسته خزینه چې کوم احتجاج کوونکي نیول شوی وي هغه خوشی کړی شوی دي او بولستانه د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ زون چې پکې لالا عبدالوهاب بلوچ چې کوم د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر دی اغه په درې ورځو ریمانډ باندې جیل ته استول شوې دي پولیسو نه چې کله موږ ته پوس کولو په دغه اړه چې وکړي پولیسو خو سم د سیمه ته کوم جواب نه ویلې خو مطبوعاتو سره خبرو کې پولیسو دا ویلي وو چې دغه چې کوم بلوچ احتجاج کوونکي وو دوی الته روډ بند کړي وو او د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال قانون لاندې دوی دا نیولې وو خو بیا وروسته یو پولیس افسر چې عارف نوميږي اغه مطبوعات ته ویلي وو چې دغه احتجاج کوونکو د ریاستی ادارو په ضد د چوارونه کول یا ناری والی او اغه لوجه نه دوی پاکستان خلاف چې کوم فعالیت لرلو نو اغه په لړ کې دوی خلاف مقدمه درج کړی دي نصر الله صاحب تاسو د امنیسټي انټرنیشنل خبره وکړه ورسره پاکستان بشري حقوقو کمیشن د بلوچ یکجهتی کمیټې چې کوم غړي نیول شوی وو په کراچۍ کې د دوی د خلاصولو سمدستي خلاصولو وختونه کړی وو او ویلی وو چې دا په پاکستان کې چې کوم کسان بلوچ یکجهتی کمیټې ول کراچۍ کې نیول شوی دي دا د فریډم چې کوم د یو ځای کېدو یا احتجاج کولو چې کوم ازادي انسانانو تحصیل ده دغه خلاف ته چې پولیس داسې په دوی باندې ورځي او دوی نسی بلوچ یکجهتی کمیټې وایي چې دا لومړنی ظلم نه دی چې دوی دلته داسې نیول کیږي د بلوچ یکجهتی کمیټې چې کومه یو مشره ده سمیدین بلوچ او ډیره فعاله ده هغه ویلي چې دلته په کراچۍ کې مونږ کله هم داسې پروګرامونه کوو چې کوم چې مونږ بلوچ چانو د پاره غږ پورته کوو هغه خلکو د پاره چې کوم خپلوان لا درک دي یا د کوم خپلوان د عدالت نه لري وژل شوی دي نو پولیس او پاکستان چې کوم نورې ادارې دي هغه مونږ سره دغه چلند کوي زمونږ مخه نیسي بیا مونږ افتاري او مونږ خپل आवाज اوچتولو ته نه پرېږدي ورنن بیا بلوچ یکجهتی کمیټې چې کوم کراچۍ غړي دي هغه په کراچۍ سفورا ګوټ چې کوم ملیر ضلع کې راځي هلته یو ریلی را باسلې وه او دوی په غټ شمېر کې دلته ځان سره کسان راګړه کړي وو یو لاریون یې کړی وو او دوی دغه لاریونونه چې کوم کراچۍ کې دا وخت شروع دي نصر الله صاحب په دې غاړه که زه درته ووایم دا دوی د بلوچستان په دلبندین سیمه چې کومه ده د چاغي ضلع هډکوارټر چې کوم دی هلته دوی د جنوري په 15مه یو کامی غونډه رابللې ده او هغې دپاره دوی ځي مختلفو سیمو ته چې کوم ځي کې بلوچانی او هلته کمپین کوي ریلی را جوړوي یو احتجاج غوندې او بیا د خلکو ته دعوت ورکوي چې دوی دغه کامی غونډه چې کومه ده په دلبندین کې هلته راغونډ شي او هلته دوی دغه احتجاج دپاره خلکو
دی وسره اوسې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا ویلی چې روان 2015 کال کې د افغانستان لک تر لګه 14 میلیونه وګړي چې زیاتره ماشومان او ښځې دي د روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې څه باندې درې کاله وړاندې په هیواد کې سیاسي بدلون راتلو وروسته د رامنځته شوي اقتصادي بحران، بیروزګاري او پرله پسې وچکالۍ له کبله د خلکو مالي ستونزې سیوا شوې دي چې په نتیجه کې د ملکي وګړو په بهرنیو مرستو ته اړتیا ورځ تر بلې سیوا کوي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمې نړیوال خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی دفتر اوچا وایي په 2015 کال کې روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره په افغانستان کې د سکم 280 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. ادارې په ایکس یا په خواني ټویټر اټکل کړی چې سکال دوران افغانستان کې 14.3 میلیونه وګړي د صحت په برخه کې خدمتونو ته اړمندي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د لسیزو راهیسې جنگونو، روستي سیاسي بدلون او پرله پسې وچکالۍ د هیواد اقتصادي وضعیت ډېر اغیزمن کړي چې له وجې د خلکو په بهرنو مرستو روستر بلې تکیاسي واکېږي.
د 2021 کال نه راپدېخ وو د مرستو کچه هم کم شوې او همداسې اکثره روغتیایي مرکزونه هم بند شوې دي. د خارونو په پرتله هغه خلک چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي روغتیایي خدماتو ته لږ لاسرسی لري. علتونه یې د روغتیایي مرکزونو کمښت، د مواصلاتي لارې خرابوالی، بېوزلي او همداسې د عامه خدماتو نشتوالی دي.
د اوچا د اټکل تر مخه په خودل شوی شمیره کې 53% ماشومان، 30% ښځې او نږدې 10% د جسمانی مازورې سرمختنان شامل دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ له وجې زیاتره خلک میرمنو او ماشومانو ته په کافي اندازه کې خوراک او د کورونو ګرمولو مواد نشي برابرولی چې له وجې ډېری میندې او واړه ماشومان د خوارځواکۍ او د سینې د ناروغونه متاثره کیږي.
افغانستان اکثریت مناطق او وسله ده د سوخت مواد وردی او همدارن زبه کیفیت مواد استفاده سبب دده شوی چې زیاد ماشومان په خصوص وړو ماشومان او امیدوار مندې د تنفسي مشکلات سره مخامخ دي. که دغه برخه کې د میرمن او ماشومان د عاجل کوونکونه ونه رسیږي او د تداوی په برخه کې د دوی سره همکاري ونه شي نو افغان میرمن او ماشومان به د لار ډیر مشکلات او یو ناورین سره مخامخ شي.
د خوراک نړیوال پروګرام د جنوري په 14مه ویلي چې روان کال د 1500 څخه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ یا د خوراک د کمی سره مخ دي.
نو افغانستان په داسې یو وضعیت کې قرار نیولې ده چې واقعا هم د افغانستان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ ده، ځکه په افغانستان کې اقتصادي بنسټونه نه دي راغوسوي، افغانستان کې سترې پروژې پلي سوي نه دي، هغه ټولې ولاړې دي. نو علت دغه ده چې افغانستان کې وچکالۍ خلکو خپل کښتونه، زراعتونه هر څه له لاسه ورکړي دي، کروندګري له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د بېوزلو، د بېکارو او د وږو ولګو ګراف ډېر لوړ.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري چې د مرستو رسولو ادارو د دغه شمیر 14.8 میلیونو کسانو ته د کومک چمتو کولو لپاره پروګرام ترتیب کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په افغانستان کې د جنکو تعلیم ته پاغي باندې بندیز ته یو ځل بیا تود غبرګون ښودلی. دا ویلی دی چې د زده کړو بندیز پریکړه طالبانو د طبیعت خبره ده، نه چې د اسلامي شریعت. په دې اړه باندې تاسو ته د ویو ای آشنا رپورت نور تفصیل وړاندې کوو.
د طالبانو له خود جنو پر مخ د زده کړو بندول د طبیعت کا د شریعت خبره. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د جنوري پر 13مه د اکسپورټولنیزي پاڼې په خوست ولایت کې د یوې دینی مدرسې فارغانو ته د خپلې وینا هغه برخه خبره کړې چې پکې د میرمنو او جنو پر زده کړو بندیسته توند خبرګون خودلای.
په دې برخه کې هیڅ بهانه او دلیل نشته دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د علم دروازې د ښځو او سړیو پر مخ پرانیستې وي. د همدې مسالې له امله نن ورځ ټوله نړۍ له موږ سره ښکیل ده او په همدې دلیل پر موږ انتقاد کوي په کومه لاره چې موږ روان یو. دا د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له ډلې د نیمایي 40 میلیونو پر وړاندې د طالبانو بې عدالتي روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې هغوی به د قیامت په ورځ نجونو او ښځو ته ځواب ورکوونکي وي.
د دوی ویلی شم چې د تعلیم موضوع ته د پای ټکی ایښول پکار دي چې د هر ولایت دوه علما یو بدیانته سپینږي دا راوغوښتل چې د تعلیم موضوع د دوی په غاړه کې رول ولري. هغه که تعلیم روا کوي روا به کړي که ناروا کوي ناروا به کړي ملت افغانستان به په دې باندې راټول شي. البته که چیرې داسې نه اوسي خو اوس تعلیم موضوع چې ده هغه د بل چا په لاس کې ولیدلې ده د خارجانو چې هغه د سې په شکل باندې مستعملوي نو د سایر څه به موږ خلاصو او د ملت به هم په دې باندې چې دوی فاصله ایجادوي د ملتو د حکومت تر منځ هغه فاصله به هم د منځه ولاړ شي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندیدلو اندېښنه ښودلې او پر خپل ایکس پاڼه په هرات ولایت کې د افغان میرمنو او نجونو د غالیو اوبدلو تصویرونو سره لیکلي دي.
زړه ماتوونکي ده د افغانستان د هرات په ولایت کې د نجونو د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې له زده کړو څخه محرومې شوې دي او په بدل کې باید چې غالۍ ووبي. یوې نجلۍ راته وویل ما یوازې تر پنځم ټولګي زده کړې کړي خو زما هیله لا هم دا ده چې ډاکټره شم.
تر اوسه دغه دواړو لوړپوړو چارواکو څرګندونو ته په واک کې د طالبانو نورو مشرانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
بلخوال په پاکستان کې بیا په خبر پښتونخوا کې کاروباریان وایي چې د ژوند بچکونکو دوایانو په بیو کې 200 نه تر 300 فیصد پورې زیاتوالی راغلی او په مارکیټ کې دوایانې کمې دي. خو د دوایانو د جوړونکو اتحاد وایي چې خرچونه زیات شوي دي او حکومت د 45 فیصد نه تر 40 فیصد پورې په قیمتونو کې د زیاتوالي اجازه ورکړې ده. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینار ریوا خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
او یا کلن سندرلال سنگ د وینې د فشار ناروغ دی او مارکیټ ته دوای اخستول راغلی. دی وایي زوی هم د مزغو د ناروغۍ دوای خوري او خپل د دوای خرڅونه یې لا نور زیات شوی.
مخکې زما دوای نو خرچه روزانه 120 روپیا او اوس 900 تر چې وی دی. اوس نه شو ته دا وګوره برما خو نه نشه مغسته مجبوری دا ماشومان یا ماشوم دا هغه د دماغ هم کمزور راغلی دا بس بے پہ پریشانی تھا نا. ہر شب میں گران دا دوائی میں گران دا اوڑو خوراک نہ بولتے لے دا نہ ملاوٹ ہم دی گران شیم دی اور ملاوٹ ہم دی بیماریاں بھی ہم بیماریاں پیدا کئی.
د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي د زیاتو خرڅلو لوجه د دوایانو کمپنو د ژوند د بچکونکو دوایانو جوړول بند کړی وو چې لوجه په مارکیټ کې د کینسر ټی بی او زړه د ناروغو دوایانو کموخت راغلی وو. او اوس حکومت کمپنو ته د 45 نه تر 40 فیصد پورې د قیمتونو د اضافي اجازه ورکړې نو دې سره به د دوایانو په کموخت قابو بیا موندل شي. کاروباریان وایي په ملک کې د ژوند د بچکونکو دوایانو په شمول په قیمت تونو کې د 200 نه تر 300 فیصد پورې اضافه شوه او کومې دوایانې چې په مارکیټ کې نه ملاويږي د هغې قیمتونه په خپل مرزه اخستل کیږي.
پروجیډوټان ګورې د 320 نه 900 روپیا ته لاړو د 320 نه 920 ته لاړو نو لکه دا خو نه 100% نه 150% دا خو دا پر کم پرسنټ دی په دې او بیا حساب کتاب کول غواړي دا سه ویلوسیپ چیک اپ سیرپ ٹائپ دے ڈی ایس ویلوسیپ ڈی ایس 340 سی ریٹیل اور 540 شو بل پگے پیراڈال سی ایف ٹیبلٹ دی 500 ڈاری پا 130 روپے پا 100 روپے 100 روپے پتشوا د 100 د 50 نه 100 روپے پتشوا ایرنے فور گولے پا 65-70 روپے پلتوا پا 130 روپے پلتشوا.
سړینې خایي د ایویل یوستنی بیا د 322 روپې نه 1500 روپې ته زیات شوې. د سینې د ناروغۍ د شربت بیا د 900 روپې نه 1514 روپې. ګریوینټ انجکشن د 253 روپې نه 625 روپې او کلریسټ شربت قیمت د 280 روپې نه 650 روپې ته زیات شوې. د دوایانو د کمپنو اتحادیه وایي د دوایانو د جوړولو لپاره 90% خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي. کیږي او د ملک دننه د توانای بجلی گیس او پټرولو د زیاتو بیو لوجه قیمتونو کې زیاتوالی راغلی او د ګرانې لوجه د قیمتونو کمیټي هغوی ته او یا فیصد د اضافي اجازه ورکوي خو سرکاري شمیرې ښایي روان کال ګرانی 3% ته راکم شوي او په ملک کې د پاکستانی روپې قیمت مستحکم دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. بلوچستان په شمالي منطقو کې بارانونه او واورې ورېدلو سلسله روانه ده چې له امله یې لرې سیمو کې لارې بندې دي. په دې اړه باندې نور حال تاسو ته هم چمن بلوچستان ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې په هغه سیمو کې چې د افغانستان سره په خوا کې پرتې دي د تیر ماښام راهیسې پر غرني سیمو واورې او پر میداني علاقو باندې باران وري. دا وخت زیارت، کان مترزی، خانوزی، برشور، توبه کاکړی، توبه اسکزی، درې کوژک او عبدالله خان او د لکپا سره پر نور سیمو باندې واور ووري. د موسمیاتو میکمه وایس پر بعضو سیمو باندې د شپږ انڅه زیاته واوره سوي ده. د بلوچستان نېشنل هایوی اتارټي جنرال منیجر اغا عنایت وډیو ته وویل سکامی لارې ټوله د سخت واورین موسم برسېره اخلاص ساتل سوي دي.
پر دا ګردو سټېشنانو باندې زموږ تقریبا اتلس کیمپ دي. په دې کې زموږ مشینری ولاړې 24 غنټه. نو پرون چې څنګه دا واوره شروع شوله زموږ ګرد کیمپو خپل کار شروع کړ او زموږ دا ګرد روډونه دا ټایم چې کم دی یو روډ هم موږ د یو منټ لپاره د بندېدو لپاره نه دی لکړی. دا ګرد روډونه زموږ اوس هم خلاص دي. تی وینې ټرافیک روان دی. په دې کې لوی ټرافیک، په دې کې کوچنی ټرافیک.
د بلوچستان حکومت بیان شاید رند وډیو ته را لژلې په خپل پیغام کې وویل چې صوبای حکومت په بیړني حالات کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی سپوکوم لیرو پروتو سیمو کې د واورو له امله بند سوي لارې د خلاصولو لپاره خپل کار پیل کړی. د نوموړي په خبره تر اوسه څه قسمه مالی او ځاني تلاپاتو پیښ نه ده تصدیق شوی خو د روان بارانونو له امله په زیاتره سیمو کې بجلی لوشډینګ سوا شوی دی او د تیر ورځې څخه بجلی نظام منقطع شوی دی. دا وخت پر کان می ترزی او شاخوا سیمو باندې په لوی کچه واوره سوي ده خو هم د کوټ او ژوب ترمنځ لوی لار خلاص ده.
نو دلته ډیر خلک راغلي دي د واوري زخوندونه خي ځوانان، کشنیان، فیملیانی. کان می ترزی له ډیر مخکي زیارت له ډیر خلک تلو وس کان می ترزی له په واوره کې ډیر خلک راځي. پنجاب او د سند کم دلته د لوی لار چې د نېشنل هایوی روټ چې دی دا دلته د ان ایچ ای کام چې دی د شپکی ګرد سپا کړی دي. نو دا وخت چې دی مکمل کلیر دی.
د بلوچستان پر شمالي منطقو باندې روان دغه نوی باراني او د واورې سلسله په عادي خلکو او زمینداران کې خوشحالي پیدا کړې ده. دوی وایي د ژمي په موسم کې ډېرې کمی واورې او باران سوي دي. دغه اوسني روان بارانونو او واورې څخه په دمځکې لاندې اوبو ستاره لوړ سي.
دا کال اوله واوره ده چې الله تعالی پر دې وطن باندې اوره ولا دا وطن انتهایی د باغو په وجه باندې ډېر سخت مشهور دی. خو د بل مرغه د ډېرې کاسالې د وجې اوبه لاندې ولاړې کاریزونه وچو چینې وچې شوې. ډېر باغونه اراسلو او په دې غرو کې ډېر ښایسته بوټي وو. د غرو بوټي وو چاغه مرغان په دې غرو کې استوګنه کوله. ډېر حیوانانو چې په دغه غرو کې به وسېدل. خو د بل مرغه چې بارانونه لري سوي واورې لري سوي اکثره مرغان ولاړو او حیوانان چې کومه ختم سول.
د پاکستان محکمه مسمیاتو اټکل کړی دی سره روان څلور غنټو کې به د بلوچستان پر دغه سیمو باندې نور بارانونه او واورې وسی او په دغه سیمو کې به د یخ کچه نور سیباسي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
لرختہ د بلوچستان په سرخار کوټه کې بهر خالی یا یک شنبه په ورځ د ځای او د بهرنۍ غټو او وړو مرغانو بازارونه لګي چېرې چې شوکان د خپل خوخه مرغۍ په کرانی سي او ځینې خلک په دې کاروبار کې خې پیسې هم غټي خو ځینې بیا تاوانونه پکې کوي. نور حال تاسو ته هم د سیمینار ډیوا خبرال حفیظ الله استوره شرانی وړاندې کوي.
دا سیدی مالیباغ ناز د اسلامي سکول ته دا هر اتوار ته موږ بازار لګو. مختلف برډس په دې کې راځي. باغ کې کنیریانی مستا، جاوا ستا، لبرډ ستا، مثال بچری ستا. نو دا موږ شوقیم کو یو پارټ ټایم موږ یو کوچنی بزنس یم. دا رقم یې چې مثال دا ګرد امپورټډ مرغانې د ایران په لاره موږ لدلته راسي افغانستان سه پاکستان. باغی کی کنیریان زیاتره مولا راضی دا ځی لوکل بیا موږ خپل بریډ نه خو دا غی علاوه پدې کې بیا دا راضی دا لپړ لپړ ګر دا بایر سره راضی موږ ته لوکل بریډ خو هغه قیمتان خو وخت ډیر زیات 35,000 روپی پر پیس اوس لږ مارکیټ فلکچویشن څه سره دا وسو څه قیمتونه کم مختلف تھی 3,000 سے اسٹارٹ مثال لری کم اگر اسپیشیز مندی پر کہ وہ سدا بجری دا مثال دے قیمت 1500 روپیہ دی بل بجری دا آغا سیدھی 800 روپیہ دی اگر کم بیا میوٹیشن زی مختلف کیٹیگریز دی پاگ سے بیا زی بیا مزید 70,000 80,000 دا رقم بیا سی زہ جوڑی
کله کله اتوار په ورځ دلی راځم یو شمرغی یو شمرغی بس په مرغی سی ګرځم بسای خبرانی سم مطلب شمرغی مطلب وسلو بټ سلو کینګ سلو دا دغه سلو دا نور دا کینګ دا پاجری سلو دا ریډیز مرغ سلو بس دا غدی دا رانی سم مطلب شمرغی دې مخ کی قیمت سیولو دا لوګه کی قیمت سیولو دا سپین می ټکانو دا مخ کی سلویر زرا یا زرا کیا زرا قیمت لو وس خامخا مارکیټ کې اوسو دی د دې سیسی زیات زیات قیمت سیدی وس لزر روپی دی اسرو سترګو والا دی رټی سی لزر روپی وس قیامت دی بس دا دی د کور د پاره م ډیر شش دی بس رانی سم بشوک دی بس خپل مشم کان خلک یو بس د کور د پاره بس یو شم کی شی ولای نو شخوند کی سی ولای نو سو کرای سی وی ګوري وای دا په کوټ سم شمرغه ولار دی دې م دا مرکز دی مشرانی
کم دی اول بدی دا برڈس پا والا باندی سے معلومات آخی دا یوٹیوب سر مثال سیدھی تو معلومات یہ دی بیا گٹھ کے آخسے اس کے معلومات نو لو نو بتاوان کی ماں 1,80,000 روپے سیٹ اپ 35,000 روپے خرچ کی مطلب مارکیٹ داغا برڈس کا خراب سی نو کم سڑے سے لیس خاصا ٹیم ور کی نو بدی کی پیسے گٹلے سی دا پلہ کرپی کی دے مثال انویسٹمنٹ ہو کی بیا دتا بیا پر منتھ 15,000-20,000 دا رقم دے گٹل اسی آغا سی مثال اچھا پوئے نو سر لری سی کم ناپو خلگی اسی مثال کاروبار پر نیت دے خواہ در آوڑی نو آغا تزما دا آغا دا آغا دے اسی آول دے معلومات ہو کی کیر ٹیک پاوالا بین دی سنگ دے دے بریڈنگ کی جی مثال بیا دے خواہ در آئیس
تر وایس اف امریکا ڈیو دا خبری خبرونه تاسو نه خبرنګا دا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتل سبب هم ستاسو لپاره نه خبرنګا مهم خبرونه راوړو د امریکا کې به نوې صدر ډانلډ ټرمپ د لوړی مراسم تر سره کی په دې اړه باندې به هم تاسو شیبا په شیبا لمحه په لمحه باندې خبر ساتو دغه هم تاسو د وی وی ډیو په فیسبوک یوټیوب او په ویب باندې کتل شي په سټلایټ ټیوب باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي لیکن چې کوم کیږي په ویب باندې وی ویب نه تاسو سره په د ایکس باندې او فیس بک باندې د دغه لینکس هم شریکي کی هغه تاسو هم کتلی شي او د نوې معلومات چې کوم راځي نو هغه تاسو سره د وی وی ډیو اپ ایکس باندې او د وی وی ډیو اپ انستګرام باندې هم شریکي کی د خبري خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده زنه سرلا خان د دې خبرونه پروډوسر وکیل خان صاحب او انجینران تاسو نه اجازه پوه خپل پام